السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د عمران خان خبرې په غبرګون نه ارزي.
دې نظریاتي کوم تاسې توهینامیز څه موږ وایو غته د حکومت په حیث باندې عکس العمل وکړو زه خدای څه نه وینم.
خو د افغان کلتور په اړه چې ګواکې د نجونو د تعلیم پر ضد دی د خان څرګندونو بیا پراخ غبرګونونه پارولي.
دا د تعصب خبر ده او دا هغه شی دی چې تناقض لري د طالبانو د قول او د عمل ترمنځ. دا مطمئنا د اعتراض موجب دی.
د افغانستان مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي مامورانو د دریو میاشتو معاشونه ترلاسه کړي.
مازمی کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم اجرا د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي.
نو راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې ملګرو ملتونو په وروسته یوه میاشت کې افغانستان ته څه باندې 100 میلیونه نقد ډالر ورکړي دي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. میر احمد صاپای تخنیکی چاره مختوړي د اونورو راپورونو ته ورسته راستنی غو. خو اوس می همکار احمد تکال استودیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام علیکم. یونیسف وای افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی او د ایران حکومت یو سیاسي کورد محبوس د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیوس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري په سخته خوارځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي. خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام په نوم د یونیسف یو کارکونکی چې له خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی پر ټویټر په یو پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
Sadly the situation in Afghanistan
لو بد مرغه په افغانستان کې د ماشومان وضعیت په خرابېدو دی او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. لو 3 میلیونه زیات ماشومان سکهال د خوارځواکۍ او له 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیم یې رسوي ترلاسه نکړي د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. متحدي ایالاتونو له افغانستان سره د مرستې لپاره په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سي غونډه مهمه او رغنده بللې. د او آی سي د بهرنیو چارو وزیرانو یو ورځنۍ ځانګړي غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر لیکلی چې د غونډې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د غونډې په پای کې د او آی سي د موافقو یادونه وکړه.
په کانفرنس کې موافقه وشوه چې د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ شي. دوهم د افغانستان لپاره د غذایی امنیت یو پروګرام تطبیق شي. دریم دا چې باید د افغانستان مالی او بانکي چینلونه آزاد کړو ځکه له بانکي خدماتو پرته اقتصادي فعالیت او له خلکو سره مرسته نشي کېدای.
او آی سی له پرونی غونډې وروسته د افغانستان لپاره ځانګړی استازی هم وټاکه. د دې سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم طه خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نومولای دی. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړل شوي. له دې مخکې یو شمېر دولتي مامورینو شکایت کاوه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. خو د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن ازادۍ راډیو ته وویل د زمري د میاشتې ټول او د وږي او تلې د میاشتو ډېره برخه معاشونه اجرا شوي. ښاغلي حقمل زیاته کړه چې پاتې کارکونکو ته به هم ډېر ژر معاشونه ورکړل شي.
که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن
د ورځ تر اخیره کار خلاص نور ورکړ دی. ولایاتو د اکثریت ولایت پرون لا د معاشات پروسې مش پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دی او مش خپل استحقاقونه راوړي دي، د هغو معاشات هم وتجرا.
د دولتي ادارو د مامورینو پاتې معاشونه داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي او د دولتي مامورینو په ګډون د خلکو د بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران انقلابي ځواک د هیواد په جنوب کې 15 ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې د سپاه هوایی ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن د لندۍ په 9 په هورمز تنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد خبرې ځنډېدلې او اسرایلو ګواښ کړی چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد به یو اړخیز اقدام وکړي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس مهر د خبر لمخې د سپاه جکپوري قمندان غلام علي رشید ګواښ کړی چې د ایران پر ضد د اسرایلو هر راز اقدام ته به سخت ځواب ورکړل شي. رشید ویلي چې ایراني ځواکونه به پر ټولو هغو مرکزونو او اډو چې پر ایران یرغل ترې کیږي که پر ځمکه وي که په هوا کې بې ځنډه برید وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران ته د اسرایلو له لوري هر راز ګواښ د امریکا له موافقې پرته ممکن نه دی. د بل خبر له مخې د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو ټولنې IHR او په فرانسه کې د کردستان د بشري حقونو شبکې خبر ورکړی چې حیدر قربانی پرون سهار وختي د ایران د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شو. د ډلو ویلي دي چې د قربانی کورنۍ او مدافع وکیل ته د هغه د اعدام په اړه له مخکې خبر نه و ورکړل شوی. د کردستان د سیاسي فعال په داسې حال کې اعدام شوی چې قضیه یې لا هم په محکمه کې تر څیړنې لاندې وه. قرباني په 2016 کال کې د ایران د بسیج ملیشه ځواک د دریو غړو د قتل په تړاو نیول شوی او د همدې کال له اکتوبر میاشتې راهیسې بندي و. او اسرائیل او متحد ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د سفر ممنوعیت پرې لګېدلی. اسرائیل د کورونا د نوې اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته دا پرېکړه اعلان کړې ده. د دې پرېکړې له مخې چې نن شپه نافذیږي هغه خلک چې متحدو ایالاتونو ته سفر کوي باید ځانګړې اجازه ولري. د اسرائیلو کابینې ورته ممنوعیت له دې مخکې د ایټالیا، بلجیم، جرمني، هنګري، پرتګال، کاناډا، سویس او ترکیه په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو ته د تلونکو مسافرو لپاره هم وضع کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د امریکا لوی متخصص انتوني فاوچي خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به د امریکا خلک سخت ژمی په مخ کې ولري.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام کې د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دوه اونیزې خبرونې د لوبې له میدانه او تاندې څانګې هم درته په دویمه نیمایي کې لرو، خو اوس راځو د سر خبري موضوع ته. داسې مهال چې د پاکستاني صدر اعظم وروستیو څرګندونو په سیاسي او ټولنیزه کچه پراخ غبرګونونه پارولي، د طالبانو حکومت بیا وایي عمران خان سپکوونکي یا توهینوونکي خبرې نه دي کړي. پاکستاني صدر اعظم پرون د اسلامي همکارۍ او سازمان په غونډه کې زده کړو کې د نجونو پر وړاندې محدودیت د ده په باور کلتوري ستونزه یاده کړه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي داسې څه نه دي لیدلي چې د حکومت په حیث ورته غبرګون وښیي. ښاغلي متقی دا څرګندونې کابل ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو سره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته ګڼ شمیر سیاسيون او عام افغانان د توهین او سپکاوي نوم ورکوي. خو د طالبان حکومت وای عمران خان توهین امیز خبرې نه دي کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان په غونډه کې وویل
هر ټولنه د بشر او ښځو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بدرکم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زمه امتیاز ورکاوه چې خپل نجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو له امتیاز سره سره به هم نجونې ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا ان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو باید حساس واوسو.
د عمران خان دی خبرو پراخ غبرګون راپورته کړ. په سیاسي کچه مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی لټول وړاندې شو او دا څرګندونې د افغانانو ترمنځ د تفارقي اچونې هڅه او دوی ته سپکاوی وباله. خغلی کرزی عمران خان ته توصیه وکړه چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ په کورنیو چارو کې یې له لاس وهنې او د افغانستان په سازولۍ له خبرو کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته له رسنېدو وروسته د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او اړینه نه ده چې یو مثبت کانفرانس منفی لوري ته یوړل شي.
نو تا خو دی نظریات کوم تاسو توهینامیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړو زه خدای څه نه وینم.
خو د طالبانو برعکس بیا د پاکستانی صدر اعظم خبرو ته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په ځواب کې په خپل فیسبوک باندې لیکلی لزدا کړو لري او لزانه به خبره ټولنه په افغانستان کې د پاکستان له ستراتیژیکو برنامو څخه ده. هغه څه چې د ترلاسه کولو لپاره عمران خان دا ډول څرګندونې کوي. خو ښاغلی صالح د عمران خان د خبرو په اړه د افغانانو سخت خبرګون ستایل او زیاتوي دا د افغانانو د بیدارۍ نښه ده. د ښاغلي صالح په دې لیکنه کې د طالبانو ضد هم توندې خبرې لیکل شوي. په ټولنیزه کچه هم د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي. خالد سنگر او کمال الدین سپاند وایي د افغانانو کلتور او ټولنه ښځو ته په ټولو برخو کې په برابرۍ قانع ده. دوی وایي عمران خان تاریخ نه دی لوستی ځکه دا ډول خبرې کوي
او دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکانو ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و، نوم او نشان یې نه و. موږ د علم او فرهنګ خلک وو، موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
دوی پر طالبانو غږ کوي چې د ډول تانو د مخنیوي لپاره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه ډېرې لیکنې شوي. لیکوال او شنونکی عصمت قانع عمران خان ته په ځواب کې لیکي افغان کلتور کله هم د ښځو د زولنو او زنځیر کلتور نه دی، بلکې افغانان د ښځو په پړونو کې قتلونه او مرګونه بخي. په خیبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خټک بیا د عمران خان د خبرو په اړه د پښتو هغه مشهور متل را نقل کړی چې وایي خوار شي ته مینځي چې د مینځي پخې وینځي. ښاغلی خټک زیاتوي د عمران خان خولې ته څوک اهمیت نه ورکوي، خوشر بای دا د سیسه هم لکه د نورو شند شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او سیاستوال منظور پښتین بیا د عمران خان خبرې درواغ بلل یو زیاتوي. د برسته ترلاسه کولو لپاره دا ډول کلیشه‌ای او مکرجن روایتونه پای ته ورسوي. خغلی پښتین په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي افغانانو هیڅکله هم خځې لزده کړو او د دوی له حقونو محرومي کړي نه دي. د جمهور غورزنګون مشر محسن داوړ بیا وایي عمران خان له زلولو شرمیدلو وروسته بیا هم د پښتنو د کلتور قرباني کولو ته دوام ورکوي. خو زیاتوي دی پوهیږي چې عمران خان مجبور دی چې دا ډول درواغ وایي. خو د دې مجبوریت په اړه په څرګند ډول څه نه دي لیکلي.
وموریدل چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په پرونی غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو غبرګونونه پارولې دي. د دې په باور دا چې افغان نجونې د تعلیمه به برخې دي، ممکن لامل کلتوري او دودیز محدودیتونه وي. د حقوقي چارو له کتونکو او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبرۍ شورا لغړی صلاح الدین سیدی سره مې په دې اړه خبرې وکړې او په پیل کې مې د طالبانو لپاره د پرونی غونډې پر ارزښت وپوښتل.
مطمئنا داسې ناستې ولاړې مثبتې دي چې نړۍ د افغانستان په مورد کې بحثونه کوي او د مرستو وعدې ورکوي. اما دا چې په پاکستان کې دایریږي او پاکستان به څه برابرداري وکړي، دا چې طالبان به د دې نه څه برداشت وکړي، دا هغه سوال نه دی چې لا تر اوسه پورې جواب ورته نه دی. اما په مجموع کې دا ناستې مثبت ارزیابی کیږي او په ناستو کې خو تنا وعده دي او عمل بیا وروسته کیږي.
او سیدی صاحب څه فکر کوي طالبانو سره څه ډول تعامل یا چلند وڅ په دې غونډه کې دوی ته د میلما په توګه بلنه ورکول سوی واپ ځان کې ورسره د افغانستان ملي بیرغ خودل شوی وو، د طالبانو بیرغ پکې نه وو او دغه راز د پخوانی حکومت چې مشري محمد اشرف غنی کول د هغوی څوکۍ هم تشه خودل شوی وو. دا په څه معنی؟
په واقعیت کې دا هغه واقعیت نګری د چنړیواله ټولنه کوي. طالبانو ته هغه مقام ورکړ شوی وو چې شایسته دی، تر اوسه پورې نړیواله ټولنه په رسمیت نه دی پیژندلی. اما د ځمکې پر مخ یو واقعیت دی، نړیواله ټولنه معذب مکلفه ده چې د طالبانو سره تعامل وکړي. دی واقعیت په توګه
په دې کانفرنس کې عمران خان وویل دا چې په افغانستان کې نجونې تعلیم ته نه پریښودل کېږي دا وایي یو کلتوري او دودیز ستونزه ده. په دې باندې ډېر غبرګونونه هم راغلي دي. فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ آیا رښتیا هم غواړي چې د افغانستان د حکومت نمایندګۍ دوی خبرې وکړي؟
د تاسف خبره ده چې طالبان دې خبرې ته نه متوجه کیږي. د افغانستان په استازیتوب په مختلفو سټیجونو د پاکستان د منافعو سره سره ساتلو سره سره پاکستان غږیږي. مونږه نړیواله ټولنه او تحلیلګران په دې باورمند دي چې کچیرته د ملت غوښتنه دا و چې د بهرنی تسلط دی په افغانستان کې پای ته ورسیږي چې دا زمونږ ټولو غوښتنه وه او طالبانو هم دا شعار مطرح کوو، اما د نړیوالې ټولنې عسکري او پوځي ځواکونو د وجود د پای ته رسیدو په نتیجه کې چې پنجاب ته زمینه برابره شي چې برابره شوې ده، دا د تاسف خبر ده او دا هغه شی دی چې تناقض لري د طالبانو د قول او د عمل ترمنځ. په یقیني ډول هغه اظهارات چې عمران خان وکړل د افغان کلچر په مولد کې دا د طالبانو ته هم توهین دی چې طالبان اسلامي اساس په موازیو کې د هغې نه ګڼي بلکې قومي په اصطلاح عنعنوي شی ګڼي، چې دا مطمئنن د اعتراض موجب دی او دا زمونږ حق دی چې اعتراض وکړو چې تاسو برداشت په دا مسله کې خطا دی، بې ځایه دی.
د حقوقي چارو کتونکي صلاح الدین سیدی وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو پورستي یو میاشته کې له افغانستان سره د 102 میلیونه ډالرو نقد مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. د افغانستان نړیوال بانک دوی ته د سپارل شوو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو او نورو بهرنیو موسساتو بانکي حسابونو ته ولېږدوي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک ازادي راډیو ته ورکړی دي، د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرسته کړې دي. په دې مرستو کې د ډالرو 214 میلیونی، 29 میلیونی او 12 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په ورسته یو میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یو مناسب لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بیوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یو اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور ایجنسیانو لکه یو ان ډی پی، یونیسف، یونیسیار د نور موسسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته د حسابو ته انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت یې کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور همشته ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو ویان زبیولله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. خاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلینو د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د غوښتل دغه پیسې آزاد بانک ته لاړ شي، یعنی حکومتي بانک ته نه یي. بیا نو د تنای آی بی بانک هم نه ده، نورو بانکونو ته هم نه ده. موږ ورته ویل چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد ته لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې حکومتونو مرستې کېږي او کېدی شي نور بانکونه لاړ نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه یي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپلې مرسته شوې پیسې نورو بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری آزادی رادیو ته وویل
باید نور بانکونو ته هم دا پیسې وارد شي چې متاسفانه ځینې زمونږ بانکونه افلاس ته نږدې شوي ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمیر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډېر بېوزلې دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تېروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسېږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله من دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار بار نشته دوده نشته مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسه کی.
غریبی حد تا رسیدلی مونگا که غرمی روده خورو شپی تا حیرانیو که شپی خورو سر تا حیرانیو دوده نشته ده کم کومت بشران دوستانه چی کیگی اغا مونگ تا منصفانه نرسیگی. دیر خلقو تا مدس پاتی دی دیر خلق دی چی دوده ورتنی دا غنی کراغان دیر شوی دی او یو کرابل کرابان دیریگی مونگا سنگو کو مونگا دی دولت نداغ غواری چی مونگ تا دوده او دا غشین برابر کی.
د نقدی مرستو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر نور هیوادونو د خوړو او روغتیايي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 8.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد او د افغانستان خلکو ته دي وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوی پیسې د افغانستان د خلکو حق ده او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د افغانستان په اقتصادي او مالی مسایلو کې پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي کارکونکو ته د 3 میاشتو معاشونه رسیدلي دي. دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي د 7 میاشتې معاش ټولو مامورانو خود اسمبلی او میزان شاوخوا 90% ته رسیدلی. نوموړی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې یو شمیر مامورانو ازادي راډیو ته د معاشونو په ورکړه کې له ځنډه شکایت کړی. د ښاغلي اقمل سره مې مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د ماشونو ورکړه چیرته رسېدلې.
د اسمبلی او میزان ماشاتو لړۍ مو شروع کړې وه د ورکړې. تحول وروسته مو د 7 میاشتې ماشات ورکړه، بیا دا نور ماشات ماتله وه، ځکه د ماشاتو په سکیل کې خورا ډېر مشکلات وه. نو هغه حل شو، یو نوی سکیل جوړ شو او موږ د ماشاتو د اسمبلی او میزان ماشاتو لړۍ مو ورکړه. تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت ته رسیدلی دي، استثناء که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي، هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ. دی ولایاتو د اکثریت ولایات پرون لا د معاشاتو پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي، د هغو معاشات هم ورته اجرا کړو، ځکه موږ دغه ټاکلی وو چې د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي، ځکه جدي کې بیا مالي کال نوی کېږي، زموږ سیستمونه بندیږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي او عمل کیږي.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې تقریبا ډیرو ادارو ته معاشونه لیږل شوي دي د 2-3 میاستو، داسې فیصدي ویلی سي مثلا 80% 90% څومره مامورانو به معاشونه ترلاسه کړي وي؟ حداقل د 1 میاشتې
د 1 میاشت هغه د 8% په نوصل فیصد ټول ته اجرا شوي دي، او پاته دغه د 2 میاشتې لړۍ چې مو وروسته شروع کړه دا هم که درته یم نن تر نیوی تر 15% اضافه اداره تاخستی دي. استثناء نه اوسوي اداره کپاتی دا هم مشکل دا دي چې دوی استحقاقونه نه جراوړي پر وخت دا خاطر پاتې دي.
حتمال سے بعض ملاحظه و استاسو لخوانه د طالبانو د حکومت لخوانه د بخوانه یو ماشونو په لستونو باندې څنګه ځان رامنځته سو د ماشونو په لیک کې په دغه استحقاقونو باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنۍ ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتو په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ امتیازي ماشونه اخیستله، ځینو نه اخیستله. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې یو بس به 15,000 افغانۍ اخیستله، بل هغه بس په بل ادارې کې به 3,500 اضافه اخیستله. داسې مشکلات وو، هغه مو حل کړه. دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو د هغه څخه وروسته چې دا نو اسکل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، معاشاتو اجرا موږ د دوو میاشتو شروع کړه. اوس تقریبا ټول ته رسېدلي دا دوه میاشتې ماشه.
تاسو خو داسې کټګوري کړي نه دي، مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکوونکي، ټولو دولتي مامورینو ته به په یو ډول ماشونه ورکول کېږي؟ توپیر یې په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خو د بستو په حساب شته، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس عملیات، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي. معاش به یو ډول ورکول کېږي، خو ټول معمولین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي. بستونه د ټولو ادارات ته یو ډول.
موږ ته چې اورېدونکي پیغامونه پرېږدي، همدا وایي حتی تر د یوې ونیمې اونۍ مخکې پورې د اوس هم پیغامونه شته چې وایي موږ ته ماشونه نه دي رارسېدلي. کېدای سي په لرو پرتو ولسوالیو کې وي، یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته ماشات نه وي رسېدلي.
نو خو اوس تقریبا دغه نن چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت، یعنې تر 95% اضافه ادارات خپل ماشونه اخیستي دي.
د مالی وزارت ویان عبدالولی حقمل و چې د دولتي کارکونکو د ماشونو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې. دا ماشونه داسې مال مامورانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې بشري ناورین د زیږیدو په حال کې دی. اکثره خلک ویره لري چې د ژمي پر مهال ممکن دغلته بشري ناورین رامنځته سي. طالبان بیا وایي چې د اسلام آباد په پرونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو په رسولو ټینګار وشو. دا غونډه پرون په اسلام آباد کې ترسره شوه چې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ورغلی وو، او د دې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزې کتنې هم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ نړیوال کانفرنس د ګډون ترڅنګ د یو شمیر اروپایي هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره لیده کاته هم کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ولی الله شاهین چې له ښاغلي متقی سره په دې سفر کې و، کابل ته د بیرته راستنېدو مهال یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لیدو کتو په ډیرو برخو کې د بشري مرستو په اړه خبرې اترې سوي دي.
اروپایي هیوادونو د ځینو استازو سره، د اسلامي هیوادونو د ځینو استازو سره خصوصي مجلسونه هم ترسره شول. په ټوله کې ښاغلي خارجه وزیر دغه سفر له لاسته راوړنو نه ډک و. نیوال او خصن اسلامي دنیا نمایندګان په دې باندې متقاعد شول.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي چې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو لپاره د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حاجی وفا، افغانستان لپاره د او آی سی ځانګړي استازي، او په کابل کې د یاد سازمان نوی ټاکل سوی سفیر طارق علي بخیت، د افغانستان د چارو لپاره د سعودي عربستان کاري ځواک مشر، او د پالیسي او پلان جوړونې مرستیال عبدالله خالد السعود، او مل حیات سره یې وکتل. ښاغلي بلخي لیکلي چې له یادو چارواکو او استازو سره په لیدو کتو کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو پر راټولولو، سیاسي او سوداګریزو اړیکو، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو لری کولو، او د افغانستان د کنګل سویو پیسو د خلاصون په اړه بحثونه شوي دي. نوموړي لیکلي چې په ټولو دغو لیدو کتو کې له ښاغلي متقي سره د همکاریو او بشري مرستو د رسولو ژمنې هم سوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو به دغه ډول ناستې مؤثره تمام سي. له دې ډلې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د نړیوالو اړیکو مشر حاتف مختار ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت میسج او پیغام ډیر قوي او مثبت، خو وخت به د ځواب ورکړي چې آیا وایي